زی د مهم خبرونو سرټکی. راپورونه وایي طالبانو د ډیورنډ د کرښې سره د پاکستان د سیمو ازغن تار لري کړي. په خبر کې ویل شوي د ننګرهار د کونړ دفتر هم د دغې خبرې تایید کړی چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله د پاکستاني فوج د خوا په جوړېدونکي فوجي څوکۍ کار ودرولې او په لال پوره ضلعه کې د سیمو ازغن تار راټول کړی شوي دي. د افغانستان د بی پولی خبریالانو سازمان او د آزاد جرنالستانو ټولنې په یو ګډ رپورټ کې ویلي افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا 30% رسنۍ او د ښځو په ګډون 80% خبریالان د خپلې دندې د لاسه ورکړي. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې افغانستان د لوږی او د بیوزلی له دوه بحرانونو سره مخ دی. د پروګرام وایي چې په میلیونونو خلک په افغانستان کې د لوږی سره مخ دي او د ژمي موسم له بیا ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. او په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې له وجې وران شوو سکولونو د بیا ودانولو په هکله راپور لرو.
ستړي مسې جوړ په خیر. دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده. زه کلثوم کاکړې ما خبرونه کې تر پای را سره ملګری پاتې سي. دا خبرونه پیل هم د پاکستان او افغانستان لنجمنه سیمه ډیورنډ کرښې دا خبر څخه پیل کوو. د مطبوعاتو تر مخه هم د ډیورنډ په کرښه د افغانستان ختیځ ننګرهار صوبه کې طالب چارواکي وایي چې د پاکستان د سیمو له اړخه لګول سوي ازغن تارونه لري کړي دي. که څه هم پاکستان لخوا په دې خبره یا دغه بیان ته سمدستي ډول کوم خبرګون نه دی راغلی، خو د ننګرهار د ګورنر دفتر د دغې خبرې پخلی کړی دی. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو باندې د دې ویډیوګانې هم خبره شوې دي. ارشد مومن د نور تفصيلات په ریپورت کې لري.
د افغانستان خبری ادارې په جواب په خپل یو ریپورت کې د ځی خلکو له قوله ویلي چې د طالبانو د ننګرهار صوبې استخباراتي مشر سره د عملی لالپوري ضلع ته تللی او د پاکستان ځواکونو لخوا د سیمو ازغنتارې راټول کړی او کار یې پرې ودرولی دی. په خبر کې ویل شوي چې د ننګرهار د ګورنر دفتر هم دغه خبر تایید کړی چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله د پاکستان پوځ لخوا په جوړېدونکي پوځي چوکۍ کار ودرولی او په لالپوره ضلع کې ازغنتار راټول کړی دی. د پاکستان لخوا دغه بیان او خبرونو ته په سمدستي ډول کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د 6 دسمبر راهیسې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوي چې پکې طالبان لیدل کېږي د پاکستاني ځواکونو سره د لرې نه خبرې کوي او ازغنتار ورسره هم لیدل کېږي. افغان خبریالانو هم په ټویټر دغه ویډیوګانې خورې کړي دي. په کوم ځای چې د شخړې رامنځته کېدو ویل شوي د پولې پر غاړې ته د افغانستان ګوشتې علاقه او دې غاړې ته د پاکستان مومندو ضلع پرته ده. وی ویډیو د دغه پیښې په اړه د طالبانو د مرستال ویان بلال کریمی نه په واتس اپ پوښتنه کړي چې پیغام کتلی خو ځواب یې ورته نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه تل لنجمنه پاتې شوې ده او د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ډیورنډ په کرخه په تیرو وختونو کې هم وخت په وخت شخړې راپورته شوي. د دواړو غاړو لخوا پکې وسلې کارول شوي او مرد جوبلې هم پکې اوښتي دي.
مستقل خل د دوړو ملکونو ترمنځ په کار دی د دین وړاندې چې دا تنازع سدس یه تور سی چې هغه به د دوړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو یو ذریعہ جوړ شي. یعنی په خاموشۍ سره دا حل کول پکار دی.
پاکستان د کال 2014 راهسې افغانستان سره د ډیورنډ په کرخه چې نږدې 2500 کیلومتره اوږدوالی لري ازغن تار لګول پیل کړی و. پاکستان د ډیورنډ نړیواله پوله مني خو افغانستان یې په رسمیت نه مني. په کال 2019 کې هغه وخت افغان ولسمشر اشرف غنی د ډیورنډ د کرخې د نوم اګستو پرته ویلي څوک چې فکر کوي چې خاردار تار به ولسونه سره بیل کړي بیا د فکر وکړي موږ چې توپونو بمبارونو سره بیل نه کړو سیمونه مو په تاریخ کې نشي بیلولې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د روان کال جون په میاشت کې ویلیو د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار 80% پوره شوی دی. پاکستان تل د ریسپل کړی چې د افغانستان سره په پوله د وسلوالو تونلارو قاچاق برو او غیر قانوني تګ راتګ د مخې نیولو لپاره ازغن تار لګول او چیک پوسټ جوړول مهم دي. د عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه یو تاریخي حیثیت لري او په دې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې هم راپورته کیږي. وی ویډي وسره په خبرو کې هغه وویل دغه پوله چې افغانستان په رسمي او غیر رسمي ډول تر اوسه نه ده منلې، که هلته د طالبانو حکومت وي او که بل حکومت، تل دغه پوله په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې جوړې شوې دي. په افغانستان کې چې طالبان په 15 اگست په واک کې راغلي، دا لومړی ځل دی چې د ډیورنډ په پوله د شخړې خبرونه مخې ته راغلي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه د خبرونه لیا دوام لري. هم د خبرونه کې بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تور لګولې چې د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي اکاونټونو د تړلو لامل د وړاندې ځخه ځپل سوی هیواد کې نور هم حالات خرابېدای شي. خو څېړونکو بیا د عمران خان دا تورونه بې ځایه بلي او وایي چې باید عمران خان دا مسله د امریکا سره د سفارتي لارو په ذریعه را اوچته کړي. پیر ولایت شای نور تفصیلات په ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې دورستو خارجه دفتر کې یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي لپاره په بیړني ډول امدادي هلو ځلو باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې، پرته له دې چې افغان طالبان حکومت کونه چا خوښ وي او کونه خو، نړۍ ته د 40 کروڑ افغانانو ستونزو پله پام اړول پکار دي. د دفاعي چارو څېړونکي جنرل ریټایرډ طلعت مسعود د وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغانستان اساسي کنګل کولو په سر د امریکا او غربي نړۍ په ضد بیانونه بې ځایه بولي او وایي دا به د ګټو په ځای الټه بد اثرات مخې ته راوړي. ویو اے ڈی وسر خبروں کی طلعت مسعود ویل چی کنگل شوی اساسی با بیا ذکر دا بحالی گی چی امریکا بچر هم دا تاثر خوریدو تنو پریگی دی چی دا گامی دا پاکستان دا فشار لاندے اغسطے دی. نمول زیاد اکلا پخکارو تورونو او اعلانونو پزر وزیر اعظم عمران خان تا پکار دی چی دا معامله دا امریکا سر سفارتی حلو زلو دلاری روچ تکڑی. وطل خبریال او سیلون کی امتیاز عالم هم د وزیر اعظم عمران خان د امریکا په ضد تورونو باندې ټکونه کوي. هغه نظر لري چې ګنی عمران خان د ډیر خپګان او مایوسۍ له وجې د امریکا په ضد دا بیانونه ورکوي.
عمران خان اپنی جو ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی ہے یا عوامی جذبات یا امریکہ مخالف، اس پر کھیلتے ہیں اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ بائیڈن نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی.
امتیاز عالم اویل عمران خان تاو اغستنی چی دا امریکا صدر جو بایڈن لا تر اوسا اغستر تماس ولی ندینی ولی او تردی چی تیلفونی ورطا هم ندیکلی. نمولی اویل دا سی لگی عمران خان پاکستان کی دا امریکا او غربی نڑے مخالف جذباتون سیاسی گٹا هم پورتا کول غوالی. د تیر یک شنبه پورز اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د افغانستان لپاره انساني بنیادونو باندې په بیړني ډول د یو فنډ جوړولو پریکړه کړې و. خو امتیاز عالم زیاتوي چې د نړیوال مالیاتي ادارو د مرستو نه بغیر اسلامي هیوادونو لخوا د فنډ د لارې رقم افغانستان ته رسولو باندې هم اندېښنې لرلی شي. بلخوا امریکا افغانستان سره راتلونکي یو کال پورې انساني بنیادونو باندې مالی مرستو په اړه قرارداد د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل ته وړاندې کړی دی. قرارداد تر مخه دغه امداد به افغان طالبانو باندې لګېدلې بندیزونو سره څه تړاو نه لري. اټکل کیږي چې د امریکا په دغه قرارداد باندې به د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل غړي ډېر زر ووټینګ یا رای اچوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن د کال په اخره کې د خارجه پالیسیو د چیلنجونو په اړه خپل وینا وکړه. نوموړي د روس او د یوکرين په شخړه او په افغانستان کې د بشري بحران په چیلنجونو رڼا اچولله. د وایس اف امریکا یو ریپورټر ته بختور شاو وړاندې کړي.
د امریکای خارجه وزیر انټونیو بلینکن د یو تاریخي او درون کال په اخره کې د خپل وینا ورستو د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د په دې کې اکثره پښتنې د یوکرین او روس په لاره بیلتون غوښتونکو او د روس لخوا په یوکرین د ممکنه فوزي ارغل په اړه وي. بلینکن په خپل وینا کې په روس غږ وکړو چې حالات دې نه خرابوي او خپل پوځونه دې د یوکرین د پولې نه بیرته بوزي. نوموړي وویل امریکا په جنوري کې د روس او نورو فریقیانو سره خبرو کولو ته تیار ده.
We're engaged in
مونږ په سفارتکارۍ او پوځي قوت یو شان کار کوو. صدر بایدن 100 میاشتې وړاندې د روس صدر پوتین سره په جنیوا کې لیدل قتل کړی وو او تاسو هلته وایي چې صدر بایدن صدر پوتین ته ویلی وو چې امریکا به په ترجیحي بنیادونو د روس سره ښې اړیکې غواړي، خو که چېرې روس د پارونکو هلو ځلو او تشدد نه لاس نه اخلي نو بیا به ورته ځواب ورکوو. اخدرون ځواب
د خارجه وزیر بلینکن نه چې کله وپوښتل شو چې دوی د اګست په میاشت کې د طالبانو د نیولو وروسته د افغانستان نه په دومره بیړه او بې ترتیبه انداز پر راوتلو پښیمانه دي، نو نوموړي وویل په دې خبره د غور او فکر د پاره لا ډیر وخت پروت دی، خو وایي صدر بایدن خپل ژمنه په خشان پوره کړه او په افغانستان کې شل کلن جنگ پای ته ورسو.
We knew this would be challenging.
مونږه ته پته و چې دغه یو سخته مرحله و، یقینا سخته، خو په دې کې مونږ د پاره سبق پروت وو. مونږ ترې د راتلونکو وخت لپاره ډېر زده کړه وکړه چې څنګه به په زونه اوزي یا بل ځای کې به په ځای کېږي. خدای لومړی ځل دی چې په تیرو شلو کالو کې په لومړی ځل امریکایي پوځیان به چوټیانې په افغانستان کې نه تیروي او مونږه د امریکې دریم کول هلته د جنگیدلو او وجل کېدو لپاره نه استو.
خارجه وزیر بلینکن اویل امریکا د افغان اولس په کړمو خبره ده او د ملګری هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي او د افغانانو په جیبونو کې پیسې راشي، نه چې د طالبانو جیبونو ته پیسې لاړ شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساته
د افغانستان د پیپلو خبريالانو او د جرنالستانو د ازادي ټولنې یو ګډ بیانیه یا ریپورت جاری کړی دی چې هم په دې کې ویل شوی دی چې افغانستان کې کله طالبان واکمن شوي هم را په دې خوا په هغه هواد کې 70% رسنۍ تړلې شوی دی او بیا هم د شوزو په ګډون 80% د مطبوعاتو سره کارکونکي خبريالان یا جرنالستان هم خپل کارونه پریشتي یا د کارونو څخه لری کړی شوی دی. د عبدالرزاق په ریپورت کې نور تفصيلات لرو.
په افغانستان کې د آزادو جرنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي د طالبانو واکمن کېدو وروسته د غرسنۍ د مالی سرچینو وچېدو او د طالبانو لخوا لګولې شوو محدودیتونو له امله تړلې شوې دي.
اصلي لامل او زیاتی لامل اقتصادي لامل دی، لکه چې مخکې ځینې نړیوال بنسټونه او د تجارتي اعلانونو د رسنۍ تمویلېدل او پس دغه تحول نه اقتصادي وضعیت خراب شو او دغه منابع له منځه لاړل او یو څه محدود لکه د موسیقي رادیوګانې او د سیزن نور رادیوګانې د محدودیتونو د خزینه او تلویزیون او دغه محدودیتونو له امله وتړل شو.
د دسمبر په 20مه خور شوې دغه ریپورت کې ویل شوې چې د سړو په پرتلا میرمنې زیاتې اغیزمن شوې او 40% خزینه خبريالانو دندې د لاس ورکړې دي. په افغانستان کې د یوې دولتي میډیا ادارې خبرياله عائشه احمد زیوای د طالبانو واکمن کېدو وروسته بیروزګاره شوه.
اوس چې دا ډېرې میرمنې بیکاره دي او اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب ده، حتی موږ سره داسې میرمنې هم وي چې د دوی د ټولې کورنۍ سترګې یوازې هماغه میرمنې ته وي، خو اوس مهال چې هغه هم بېروزګاره ده او په کور کې ناستې دي نشي کولی دنده سره کړي، نو خپله باید موږ تاسې فکر وکړو چې د هغې کورنۍ وضعیت به څنګه وي. زما داسې یو همکار هم وه چې ویلې چې باور وکړه زموږ په کور کې وایي دومره څه نشته چې موږ یې وخورو.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستو ورځو کې ډیوته ویلي وو چې تیرو سلورو میاشتو کې د 2019 وا خزینه خبريالانی بے روزګار شوې دي. د افغان خبريالانو ملي اتحادیه د مطبوعاتو غړي عنایت الله زیارمل او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د هواد ګاند شمیر بے روزګار شوی خبريالان په سختو کارونو کولو مجبور دي
او ټول بیرته شاکا کارو ته، یعنی څوک دکانداری کوي، څوک موچیګری کوي، څوک خښته پورته کوي. خبريالانو زیاتره په داس وضعیت کې دي چې حتی هغه په کور کې دی او مریض ټولو ته زیاتره ته مریضان پېښ شوي دي، زیاتره په کور کې حتی د خوړلو شی نه لري چې اولادو ته یو څه ورکړي.
دغه رپورت ښایي د اګست د پیل پورې 1,290 چې پکې 2,490 میرمنې شامل دي په افغان میډیا کې کار کولو، خدا وخت په رسنو کې 1,350 کارکونکو په دندو پاتې دي. په دغه رپورت کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان 14 ولایتونو څخه 15 ولایتونو کې وسمهال په رسنو کې هیڅ کوم خزینه کارکونکو شتون نه لري. د افغانستان د بیپولي خبريالانو او د آزادو جرنالستانو ټولنې په دې ګډ رپورت کې د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد لقوله او ویلې شوی چې دوی هڅه کوي چې د خبريالانو او رسنو د فعالیت د دوام لپاره خ زمينه برابر کړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې هم تاسو ریپورت د افغانستان د خبريالانو په حق لا وره دی چې پدې کې د میرمنو هغه میرمنې چې مطبوعاتو سره کار کاوه د کارونو یا د بیکاره کېدو په حق لا هم تفصيلات ونته. خبرونه کې یو بل ریپورت وړاندې کاوه چې افغانستان کې د مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور مدنو کې هغه افغاني میرمنې چې کارونه تر سره کول وس بیکاره دي او د افغانستان کی هسه هم یو کڑکیچ شرمنځ تساوی چې اقتصادي کڑکیچ هم ورته ویل کیږي. په دې کې اوس هغه میرمنې چې کارونه نه تر سره کوي د ته مجبور سوې دي چې د خپل ماشومانو د خوراک پوره کولو یا د خپل د روزانه ژوند تر سره کولو لپاره د خپل کورونو شیان خرڅوي. په دې حق لباندی د وایس اف امریکا آشنا سانګي زیبا خادم یو ریپورت درته وړاندې کوو.
په دغه خزو کې یو د خونځي په خوانی مدیره چلويخ کلنه امینه صافی ده چې د سړک په غاړه ناشته ده کالی خرڅوي.
چې زه خانه را فروختم خلاص کړم، یعنی
د کور تو کې می و پلورل او وسته د جامې هم خرڅوم. زه تما شومان لرم، کور می کرایې ده او کونډه یم. وزارت معرف ته ډیره ورغلم خو کار می بیرته ونه شو.
امینه صافی د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنیدونه وروسته د کار نه چې د مزار شریف په خار کې دی ویلیسی مدیره و منه شو. میری دې کاله مخې په یو ځان منځي بریټ کې وشل شوی دی او اوس اته ما شومانو ته د ډوډۍ د برابرولو مسؤلیت ورته ورغاړه شوی دی. د دې خار په کونه فروشي کې کار کوي او د خپل کور شیان خرڅوي. سره د دې چې د مزار شریف په شمول لکټر لگا په لس ولایتونو کې د تعلیمي مشکلاتو باوجود د جنکو خوندي خلاص دي، خو دا نه د سرګند چې هغه ولې بیکار شو. هغه 15 کاله د خوندي مدیر و او ټول اسناد هم لري. خوای د دغه ولایت د تعلیمي څنګه مسولین ورسره هیڅ مرستهونه کړه. هغه یو وخت سرګونو جنکو ته لارښوونه کوله د خوندي مدیر و، مګر اوس په ډیرو مشکلاتو خپل ماشومان ته ډوډۍ پیدا کوي.
اوس نو یو ځاړه خرڅوم او زینیه په 500 افغانۍ اخلي، زینیه په 100، خو ډیر خرڅلاو نه کیږي. خلکو اقتصادي حالت خنه دی او د ځاړه توکو اخیستو توان هم خلک نه لري.
سره د ټولو مشکلاتو او ناممکناتو خځې په غون ملک د کار او تعلیم د حقوقو د اعادې لپاره مظاهره کوي. لسګونه کاله جګړو د ډیرو افغانو کورنیو په ژوند باندې اثر کړی دی. ډیر خځې کندې شوې دي او اوس ورته د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کول ورته غاړي دي. طالبان د اقتصادي سقوط او د بین المللي مرستو د بندیدو سره مخ دي او لوګه مخ په زیاتېدو ده. د خځو لپاره په دغه حالاتو کې ژوند او خپل کورنیو ته د ډوډۍ پیدا کول ډیر سخت دي.
صورت کې اگر
اوس نو یو ځاړه خرڅوم او زینیه په 500 افغانۍ اخلي، زینیه په 100، خو ډیر خرڅلاو نه کیږي. خلکو اقتصادي حالت خنه دی او د ځاړه توکو اخیستو توان هم خلک نه لري.
بي بي روخیا د دې بازار یو بل مېرمن بيخي نا امید ده.
امید مو
مګل دې ځای نور هیڅ امید نه لرو. هلي مو ختم دي، بس غواړو په دې ژمي کې و نوړې ډوډۍ راته پیدا شي چې نور لدې ځای وکوچېګو.
افغانستان د طالبانو د واکمنیدو وروسته د اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خارج کې د ملک په میلیارډو ډالر زیاتره په امریکا کې بندې. نړۍ تشویش لري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه مخکې په دې برخه کې اقدام به کېدای شي د دې سبب شي چې طالبان د تیرو شلو کلونو غوندې سخت رژیم وضع کړي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا، رادیو واشنگتن.
دیو سره ملګرتیا کوي سید ټولنیزو رسنیو د لارې هم د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک پانا، ویب پانا او یوټیوب چینل هم در سره خوشوي سید د ترڅنګ ټوئیټر اکاؤنٹ او انستګرام اکاؤنٹ هم لري، نو کوي سي چې غلطه هم را سره ملګرتیا وکړي. خبرونه لې جاری ده را سره پات کېده سي. اوس تاسو مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاته کتنه مختار خلیل کړي.
په تیر اتوار اسلام آباد کې د اوو پنځوسو اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم یو خصوصي غونډه وشوه چې پکې د افغانستان په موجوده سنگینو حالاتو غور وشو. د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د اسلام آباد په غونډه د پاکستان د انګریزي ژبې دوه مشهورو اخبارونو ډان او اکسپرس ټرایبیون خپلې د سر اداري لیکلي دي. د ډان د اداري سرخط ته افغانستان د پاره امداد. ډان د خپلې اداري په شروع کې لیکي چې د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د اسلام آباد د غونډې نتیجې به شک چې را برسېر شي وي دي، خو دومره نه څومره چې تمه کېده. د اوو پنځوسو اسلامي ملکونو د دې تنظیم د خارجه وزیرانو دا غیر معمولی غونډه صرف دې د پاره را بللې شوې وه چې په افغانستان کې د ممکنه راپورته کېدونکو انساني تباهۍ د حالاتو د مخنیوي د پاره لارې چارې ولټوي. د غونډې په اخر کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او د او آی سی لوی سکتر حسین ابراهیم طه په شریکه اعلان وکړ چې د اسلامي ملګرتیا د تنظیم ملکونه د افغانستان د سنگینو حالاتو د تابعیا کولو دپاره د یوې امدادي پنګې او د خوراکي سامان د رسد د یو پروګرام په جوړولو سلا شوي دي. دا پنګه به د اسلامي ترقیاتي بینک په اختیار کې وي او د روان کال د مارچ نه به کار شروع کړي. خوډان لیکي چې د دې دوه اقداماتو نه سیوا د دې دومره درنی غونډې لخوا نور سره ښکارا نه شول. تمه خدا کې دا چې نور هیڅ نوي نو د تنظیم ملکونه خو به د خپل طرفه افغانستان سره د مالی امداد د لوزونو اعلانونه وکړي. خود سعودي عرب نه سیوا بل یو ملک هم د مالی امداد اعلان اونکو. سعودي عرب د شپږ ویشتو کروڑو پنځوسو لکو ډالرو اعلان وکړو. هر کله چې پاکستان د غونډې نه وړاندې د دریو کروڑو ډالرو د امداد اعلان کړی دی. ډان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې په او آی سی د ډیر وخت نه د اسلامي دنیا د خلکو اعتماد کم شوی دی، ځکه چې د او آی سی په غونډو کې تقریرونه او اعلانونه خو په ډیره ګرم جوشه سره کیږي خو په میدان عملا سنه کیږي. همدغه څه د اسلام آباد په غونډه کې هم وشول، ځکه چې د مارچ د میاشتې تر راتلو پورې به بدقسمته خو د سختو حالاتو د مقابلې دپاره مشهور افغان اولس به د روان بدترین ژمي ټول تکلیفونه په خپلو سټو زغمي. د دې مطلب دا شو چې په افغانستان کې د موجوده راپورته انساني مصیبتونو او د آفتونو د مقابلې لپاره د افغان ملت امداد له د ملګرو ملتونو غوندې د عالمی ادارو او د امریکای غوندې د شتمنو ملکونو نه بغیر نور یو ملک هم نشته چې ځان ور اورسی. د او آی سی د اسلام آباد د غونډې د سرخط لاندې د پاکستان د انګریزي ژبې بل مشهور اخبار اکسپرس ټرایبیون خپل د سر اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د بنی ادمو د لاسه د جوړو تباکن حالاتونه د اوو پنځوسو اسلامي ملکونو خارجه وزیران خبر کړ او دوی ته یادګیرنه وکړه چې یو سل ویخت کال وړاندې هم د او آی سی عمداشان یو درنه غونډه هم په افغانستان کې د نن سبانو غونډې حالاتو په تابعیا کولو کې پاتې راغلی وه، چې نتیجه د نن ورځې د اړی ګړی نه د غیر محکم افغانستان په شکل کې زموږ په وړاندې پرته ده. عمران خان زیاته کا چې یو سلویخت کال وړاندې د افغانستان کشاله د لویو طاقتونو ترمنځ سوړ جنگ کې د یو بل د خپو وهلو د لاسه اواره نه شوه. او نن افغانستان کی د سنگینو حالاتو په اوارولو کې زمونږ له طرفه لم لیټ زکه کیږي چې مونږ د غربي دنیا د ویری د افغانستان د موجوده حکومت په تسلیمولو کې زړه وهو. خو عمران خان وی چې سلويخت کال وړاندې هم او نن هم دا بدنصیبه عام افغان ولسته چې زوريږي د پغونډه کې ناشتو خارجه وزیرانو ته په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې مونږ د طالبانو حکومت له افغان ولس سره په هیڅ صورت نسبت ورکول ندی پکار زکه چې افغان ولس دا وخت د موتاجه په بدترین ډګر ولاړ دی. ایکسپریس ٹرائبیون خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل تقریر کې د افغان ولس د سپیرو ورځو د ذکر کولو سره سره د طالبانو هم صفت وکړ او ویل چې د طالبانو حکومت خپل مخالفینو نه د انتقام نه اخیستو، د یو ټول شموله حکومت جوړولو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو په لړ کې غربي ملکونو سره خپل لوزونه پوره کړي دي. خو دلته دا خبره هم په ګوته کا چې د بشري حقونو سوچ په هر معاشره کې جدا جدا وي. اداریه د وزیر اعظم عمران خان دې خبرې سره د اتفاق نه کولو په موقع لیکلی دي. ښکاري داسې چې عمران خان ته د بشري حقونو د ذکر کولو په موقع دا خبره یاد نه وه چې د بشري حقونو اعلان نامه په خپل حیثیت کې عالمی ده، او دا چې په دې اعلان نامه دستخط کوونکي ټول ملکونه پرته د جدا جدا معاشرو د بشري حقونو د خاطر کولو پابند دي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کیکاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه لیدوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې هم په نتیجو کې د زیاتره اسوکۍ جمعیت العلماء اسلام ګوند اورباندې بریا موندلې یا ګټه ترلاسه کړې، چې پکې د وسنی حکومت یا موجوده حکومت طریقه انصاف د ګوند دومره زیاتې اسوکۍ نه لیدل کېږي. چې هم په دې حق باندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری وایي چې د جمعیت علماء اسلام زیاتی سوکی گٹلو باندی مایوسی سرگندہ کھڑے دا. پدی حق لباندی نور تفصیلات اورنگزیب خان پر ریپورٹ کی لرو.
خیبر پختونخوا کے جمعیت علماء اسلام اولس ضلعوں کے بلدیاتی انتخابات گٹلی تھی، عہدے پس فواد چودھری ویری دی کال 2002 کے ہوں دا مذہبی گندنو اعتراف یا ایم ایم اے حکومت خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام تباہ کرے وہ او تیری کے لبیک او جمعیت علماء اسلام گندنو لامل با پاکستان پخکته زی. جمعیت علماء اسلام دا فواد چودھری دے بیان پر سخت ټکو کې غندنه کړې دا ویل دي چې دوی نه خو پاکستان ترګ انصاف وو چې کال 2014 پارلیمان باندې برید کړې وو. خبریال عامر متین وای وزیر اعظم عمران خان د افغان طالبانو هر وخت دومره ستاینه کوي چې خلک هم مجبور شول چې بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي ګوندونو ته رای یا ووټ ورکړو.
اسی میں بھی تو مذہبی وہ بات ہو رہی ہے، اور جو ہمیشہ سے پہلے بھی یہ طالبان کی بات کرتا تھا، طالبان کا ووٹ دینا تو پیرنٹ آرگنائزیشن تو پھر ان کی وہی ہے.
عامر متین وہی اسلامی حوادون و تنظیم غنڈا کے عمران خان دا افغان طالبان ستائنہ کا والا او اغوی دا پارا یہ امداد غوختلو. نو خلق ہم اس دا سوچ لری کچر طالبان دمر خدی نو ددوی تربیہ کمون کے با سمر بیا خوی. دا سیاسی امور دا پارا خیبر پختونخوا اعلی وزیر صلاحکار فضل الہی نہ ڈیو ریڈیو دا تپوس وکړو چې کله دوی گٹی نو وای چې اولس منتخب کړی دی بل چې گٹی نو ورته تندرا وای. د دې تپوس په جواب فضل الہی صدا جواب ورکړو.
زما په خیال سره چې دا نسوک سپکولې شي نسوک سوک درنولې شي، هر انسان خپل عمل او کردار دی.
خبریال محمود جان بابر وای پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو حکومتونه پاتې شوی دي، خودوی چرته هم دا ندی ویلې پاکستان نه بدمندې نه ریاست جوړوي. دا وزیر اعظم عمران خان دی هر وخت دغه شان خبرې کوي. میمو جان بابر وی
چې کله ټی ایل پی مظاهره کولی او غیر خپل درنه ختمه ده نو ټولو کې اول د تریک انصاف خلق اغی ته مبارکه ته رسیدل چې کله د اغی مشر رها شو نو خبره دا ده چې موږ په خپل چې د کم خلکو باندې دی ګوتی چې ته د اغی تر اوسه پورې لا موږ سه پور تشدد شکل نه وکړلې خو چې کوم خلکو سره عمران خان سه بود اغی وزیران کینی نو د اغی پور سه تشدد شکل موږ الډی تر اوسه پورې کتلې ځکه زما خپل خیال ده چې د عمران خان د وزیر د اړه چې دا کم بیان راغلی دا بالکل یو سیاسي بیان دی او دا صرف هغه خپل چې کوم دین اوس د سیټونو بایللی دي د هغې لپاره د یو جواز اسې جوړی چې د خلکو د توجه بل اړخ ته واړوي.
د فواد چودھری دغه بیان په ټولنیز رسنیو هم باز روان دی او په ټویټر خلک د فواد چودھری په بیان او جمعیت الاسلام انتخاباتو کې ګټلو باندې له تقسیم ښکار دي.
او هم په خیبر پښتونخوا کې د تریک انصاف د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی څخه چې کله د دیوا خبريال وپښتل چې هغه کوم وجوهات وو چې د بلدیاتي چاکنو کې د دوی ګوند بریا نه ومندله نو ځواب هم دغه ډول وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورسی اوس وسر په ولر سال زلو کې دا بلدیاتي الیکشن شوه دی دغه چای کې مونږ تقریبا 14-15 سیټونه مونږ اغستې او لیکن دغه من وجوهات دا چې زمونږ کوم کینډیډیټس مونږ ودرول یو یو خو آی کی سلیکشن لک خامیانه پکې وی امیدواران مونږ صحیح شاید چناو مونږ صحیح نه کړې نو آئنده ان شاء الله کوشش وکړو چې کوم غلطیانه مونږ نشوي دي زمونږ د غلطۍ د وجې نه نور پټان ته فائدہ ورسېده چا غنه کو خو تاسو ورالو ګورې کنه داخله چې وی چې بالکل خیبر پختونخوا نه چې دین او تاریخ انصاف لاړو داسې خبر هم نه ده کوم پارٹی 20 اگست دي نو ورپسې سیکنډ مونږ یو 12-15 پورې سیټونه مونږ هم اگست دي نو دغه دا چې ووټ بینک چې دی د تاریخ انصاف کم شوی نه دی ځکه چې کم پارٹی ګټلې ده او د هغې سیکنډ وګورې هغه هم پیټیآی ده بل آزاد چې کوم کسان ډېر زیات ولاړو هم د ټولو پیټیآی ده عمران خان د تصویر لاندې الیکشن کړی دی نو د عمران خان یا د طارق انصاف ووټ کم شوی نه زیات شوی دی که تاسو وګورئ کنه نو ان شاء الله تعالی کوم غلطیانې مونږ اوس کړی دي نیکسټ الیکشن روان دی سیکنډ مرحله او آی کې به مونږ دانه دوراو ان شاء الله ګوره یو فیکټر د ګرانۍ دی خو مین سیس چې کوم دی زموږ خپلې غلطیانې هم دي لکه مونږ که تاسو وګورئ یو سیټ باندې 15 آزاد ودرېدل مونږ هغه کاونټر نه کړو مونږ آی کې نه نول مونږ لایټ واغسته نو زمونږ بلدا چې امیدوار چې دی هغه د ورکرانو په خوښه مونږ وانه غستل له پاسه نه مونږ مسلط کړه نو بس زونه داسې چای کې غلطیانې شوي دي او ان شاء الله آینده چې څومره امیدواران راځي د ورکرانو دغه په خوښه وي او دا درته زه کلیر کړم چې د تاریخ انصاف ورکران کوم امیدوار ودري نو ان شاء الله به ګټي ګوره اوس پورې خو صرف دا چې رپورټ طلب کړی دی او هغه دا وایي چې آینده به ان شاء الله زه خپله د دې نگراني کوم او وزیر اعلی محمود خان صاحب هم په دې د دورز مسلسل هغه په دې باندې اجلاسونه وکړه او خلکو نه هم دغه کو چې کوم د ذمہ داران دي هغه سره هم خبرې اترې شو کور رپورټ راوسته چې من دغه دای چې موږ دغه غلطیان شي د ټیکټ خو اگین درته هم چې کومه پارٹیان ځان ته غټي پارٹیان وي د سرور وړو صبح ځان ته پارٹیان مسلمین نو نه خو درې سیټ اغستې او پیپلز پارٹی یو سیټ اغستې نو دې نه اندازو کې چې دا سینه ده اوس هم چې دې 15 سیټونه اغستل چې دې چې دا د غلطیانو باوجود اوس هم موږ چې دې نو سیکنډ لارجست پارٹی خو هم په دې بلتیا ته کوم رالو پدې کې او چې دا ووټ بینګ حوالہ ورکړي نو بیا چې هغه امیدواران چې هغه لس کسان ته ولاړو کاغه ووټ جمع کړي نو خو تر هغه انصاف ووټ بیا ډېر زیات جوړیږي.
د تریک انصاف د دریز تاسو غوړئ چې امیدواران یې صحیح نه وټاکلې خو بیا د جمعیت علما اسلام ګوند به دا دریز دی چې د تریک انصاف ځینې هغه غلطي پالیسۍ وي چې دا وخت په دې ټاکنو کې بریا نه ومندله. د جمعیت علما اسلام آجی غلام علي وای
اصل کې خبردار چې تیرو تقریبا 15 کاله پہله حکومت او 3.5 کاله اوسنۍ حکومت په دې صوبه کې او 3.5 کاله تقریبا په وفاق کې دلته د حکومت شو او دا 15 کاله خو تیر مې صاحب خو دا 3.5 کاله دیو خپل کارکنان عوام او سمر چې د پاکستانی خلکو هغه په وادو په خوشنما نارو ساتلو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې په دور کې چې دی با 8 روپۍ مانویل بجلی بل به سیزل نن بجلی یونټ د 28 نه دیشو پورې شو، ڈالر په 102 روپیو په 182 روپیو شو، چینی په 50 روپیو په 115 روپیو شو، نن 10 روپیو نور ګران شو. اوس اخبار ما پڑھو کل وی 10 روپیو کلو ګران شو. بیا نن تاسو ګورئ ویلی چې موږ 352 ارب روپیو زمینی بجٹ پیش کو، نو ان شاء اللہ تعالیٰ داتی او بید مولانا فضل الرحمان چکما بیانیہ وا او سنگ ردی حکومت خلاف دا عوام و دا حقوقو دا پارا لگیو جدوجہد کولل، نو تاسو قتل چې هغه بیانیہ کامیاب شوا. او زه تاسو ګورئ کنه یعنی ټول پاکستان عوام خصوصا د خیبر پختونخوا زمونږ چې څومره ایم این اے دی منتخب کړي، څومره ایم پی دی په درې نیم کال کې هغه درې نیم سیکنډ هم دا خبر دره کړی چې ګرانی ده، ولی چې هغه ملازمین دي اصرف تنخواه لزی، نو ملازمین قوم مسترد کل اور ان شاء الله تعالی اوس خو ډیر زیات فنو کی چې وې دویمه مرکه چې کوم ده ابا عمران خان پخپله داغه نگرانی کوي، نو په دویمه مرکه کې به سل په سل بیلی فیر الیکشن بکی، او چې فیر الیکشن سل په سل وبیلی، ولی چې دا درې نیم سو عربا چې دو کم بجټ نن د ټیکسونو قوم ته پیش کوي او قوم باندې به مزید بوج درې نیم سو عربا چي، نو ان شاء الله تعالی را روانه مرکه کې به تاسو وګورئ چې درې نیم سو عربو به مکه حساب لی. او موږ دا وعده کوو ګوره دلته موږ د بدل حکومت کړي نورو جماعتونو کړي، لیکن په ګرانۍ کې دومره زیاته اضافه نه راشوي، په بے روزگارۍ کې په بدنام کې پوره دیو دو حکومت پوره درې نیم کالو شو، چور ڈاکو پلانا چولے والا پلانا پلانا بابا کارکردگی مانی بو ماچ دلتا اوس اوٹ اغستل، نو ما خپل کارکردگی پیش کولا چې زه په خبرونو زه درې نیم کالا دلتا ڈسٹرکٹ ناظم ہوں، ما تاسو له 200 ٹوبے لکڑی، ما تاسو له گورنر او شاته کړي، ما تاسو له سړکونه غټ کړي، ما تاسو له سل سیف ڈرنکنگ واٹر سپلائی پروجیکٹس ار یونین کونسل کی در کړي، ما تاسو له سیٹی سرکل لوڈ چې سالو روې جوړ کړي، یعنی تاسو له می فیسونه نه زیات کړي، د وګو بلونه می نه مانی درې نیم کال نه زیات کړي، نو ما دا خپل خدمات کوم ته وړو او د دې ناظم دی یو سټیج تراشي سلور کال پاتیو ا دې دمه یو پرسن وو چې ما دا کار کړی.
هم د ټاکنو په ماحال په ډیر اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل ګوند د کاندید باندې برید سوي، چې هم د دې مقدمه حال درته وړاندې کوو چې دا په دې کې څومره پرمختګ سوي. عدنان بیچنی تفصيلات لري.
په ډیر اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل ګوند د ضلع عمومي سیکرتر خانوالی اډوکیټ خبري غونډه تا ویلي، تر اوسه دوی د ضلع د وژل سوي مشر عمر خطاب شیرانی د مقدمه کې هیڅ پرمختګ ونه شو. وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې پرمختګ نه کېدو دوی اندېښمن دي، او اوس ګڼي چې دا مقدمه د پامه غورځول شوی او په دې پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد خاموشي اختیارول کېږي.
تر اوسه پورې کوم انویسټیګیشن شوی دی موږ ته نه مطمئن بالکل نه. دوی دا بنا جوړوي چې د غی فیملی روپ کې دا چار راشي واپس د غی سټیټمنټ واخلو د غی پرشنوي کې به موږ مخکې ځو. موږ د بچا خان پیروکار یو، په جنازې باندې ان پی نه ختميږي نه د خپل مرام نه مقصد
عمر خطاب شیرانی ډیر اسماعیل خان کې بلدیاتی ټاکړو لپاره د شهر یا سیټي مایر په څوکۍ د عوامي نېشنل ګوند کاندید او د ګوند ضلع مشر وو. نوموړی دسمبر په 13 نیټه نامعلومه وسله والو د خپل کور مخې ته په داسې حال کې په ډزو سره وژلی وو چې په سبا د ډیر اسماعیل خان په ګډون د خیبر پښتونخوا په بل ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کېدل. د انتخاباتو کمیشن د هغه تر وژل کېدو وروسته په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. تر اوسه د هغه د وژنې د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. عوامي نیشنل ګوند دریز لري چې دوی د تشدد د ختمولو لپاره پر روانه مبارزه په نقش کړل کېږي او وايي حکومت ترهګری په ختمولو کې پاتې راخلی دی. د څرشنبه په ورځ د ګوند لوري یو بیان کې ویل شوی چې د ای ان پی په سر د گزار یو تازه بیلګه د عمر خطاب شیرانی او باجبر کې د ګوند د دوه نورو فعالینو وژنې دي. د عمر خطاب شیرانی د وژنې پر ضد د هغه کورنۍ او د عوامي نیشنل ګوند غړو د عمر خطاب شیرانی د جسد سره د پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړی وو. احتجاجي غونډې ته وینا کې د کورنۍ ای وطن سلطان شیرانی ویلي وو دوی چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او دا د هدفي وژنې پیښه وه. د عوامي نیشنل ګوند د ښار مشر تیمور مروت وایي زموږ انصاف غواړو او که د مشر په وژنه کې ککړ کسان زر معلوم نه کړای شول نو سخت احتجاجونه به وکړو.
حکومت نه مدا مطالبه ده چې آیا تر څوره پورې به د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران شهیدان کیږي. موږ خو جمهوري خلک یو، موږ خو ترقی پسند خلک یو، امن پرست خلک یو، جمهوریت پسند خلک یو. ګناه کومه ده که چیرې حکومت موږ سره دې چې تعاون نه وکړو نو موږ به ان شاء الله روډونه بلاک کړو او دلته به تر هغه پورې احتجاجونه څوره پورې موږ خپل قاتلان گرفتار شوي نه وي.
د ګوند ضلع د اطلاعاتو معاون رحیم بیټنی وویل کله چې ګوند انتخابي عمل کې برخه اخلي دوی وژل کیږي.
ان شاء الله موږ خو چې کم یو خپل د پارټۍ کم قیادت ته او د هغې کم موږ د پاره ډایرکشنز دي، ان شاء الله موږ خو به هغه خپل پابند یو د پارټۍ او چې کم د پارټۍ حکم وي هغې مطابق به ان شاء الله موږ خپل اکټیویټیز جاری ساتو.
د عمر خطاب شیرانی د وژل کېدو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد کینټ تاړه کې درج کړی شوې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو مرستیال مشر یا ډی ایس پی عبدالرحیم اویل پولیسو پلټنې پیل کړې دي. ځنې مشکوک کسان یې نیولي او زره په دغه پیښه کې ککړ کسان عدالت منګولو ته راکش کړي. هغه ویل کورنۍ په غم کې ده او ځکه پولیس ورسره نور معلومات رایوځي کولو لپاره رابطه نه کوي. د مدني ټولنې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان هم د پیښې غندنه کړې وه او د پیښې په اړه د پولیسو نه رپورټ غوښته وو. همکار ذوالفقار بیټنی سره ادنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرہ اسماعیل خان.
ڈیوا سروسی
د دوه وسره اوسې ژوي هم د محالي نړیوال ریپورت خبرونه کې درته وړاندې کوو چې هم د عراق په کوردستان سیمه کې یو شمیر مسلمان دینی عالمانو په مذهبي مشرانو راغ اکړي چې د افراطي نظریاتو په وړاندې په مبارزه کې د برخه واخلي. د وایس اف امریکا یو ریپورت درته ماوش جلیل وړاندې کوي.
د عراق د کوردستان په ګرمیان ضلع کې شاوخوا اویا مسلمانانو مشرانو د سه‌شنبې په ورځ غونډه وکړه چې د افراطیت سره د مبارزې مقابلې په اړه خبرې وکړي. نه دوی دریز وو چې مذهبي مشرانو ته پکار دي چې د انتها پسنده نظریاتو سره په مبارزه کې ډیر فعال وي.
او کنفرانسي او روي اي ماكه
بيستي تر کومه پوري چې د اسلام خبره ده موږ احساس کوو چې د دې پاکي او سم لارې ته د غلط رنگ ورکولو هڅه کیږي چې د انساني فطرت سره سمون لري. موږ دا هڅه په نظر کې نیولی او دا مهم کنفرانس مو جوړ کړی چې د انتها پسندي نظریاتو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړو.
که گنجا ولا گل سروشتي مرو وکانه
په دې غونډه کې د اسلام د سو مکتبونو مشرانو برخه اخیستي وه چې د عرفانی تصوف پیروکارانو نه واخله تر هغه کسانو پورې چې د سلافیزم په سیر په بنیادی طریقه باور لري.
باسی پیکوژیانو له
موږ له پکار دي چې د مذهبونو او د مختلفو نظریو ترمنځ په امن سره د ژوند کولو په اهمیت زور ورکو. موږ خلکو ته دا پیغام ورکول غواړو چې د اسلام مقدس مذهب د نورو ټولو عقیدو او د مذهبونو د بقا مرسته کوي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د اسلامي دولت یا داعش سغدریزو د کردانو په کلو او امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي. دا میاشت په بیلابیلو بریدونو کې توندلارو لږ تر لږه 25 کرد ولسی وګړي او د پیشمرګه عسکر وژلي.
تاسو د خبرونه کې ور بیا هر کله را سره ملګرتیا وکي، ځکه چې خبرونه لري دوام لري. هم پاکستان کې د سی پیک پروژې په حق له یو ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان سنټ کې هم د منصوبه بندي یا د پلان جوړونکو کمیټې د سی پیک یا پاک چین اقتصادي رادارې د پروژې باندې د کار کولو عمل چې سست ګڼلی او په دې اندېښنې سرګند کړې دي، او هم دا غوښتنه کړې ده چې په دغه پروژې د کار اخستو لپاره د پروژې د کار د جاج اخستو لپاره دا باید په کمیټې کې سینیټران هم شامل کړي. رابیا پیر نور تفصيلات په ریپورت کې لري.
پاکستان پیپلز ګوند سینیټر نسیم مانډوی والا په مشوره کې کېدونکو د سینیټ د منصوبه بندي د قائمه کمیټي غونډه کې د حکومت څخه د ستمبر په 14 نیټه وړاندې کړل شوی سفارښتونو په اړه معلومات وغوښتل. سوم د غوښتنو تر مخه راتلونکي پروژو د پاره د سینیټ د قائمه کمیټي یو یو غړی به د سی پیک د ګډ ورکینګ ګروپس برخه وي. د پنجاب څخه د سینیټ غړی نصحت صدیق بی او ای دیواته وویل په دغه ورکینګ گروپس کې د قومي اسمبلی غړي شامل دي، او سینیټرز غواړي چې د سینیټ نمائندګي هم د سی پیک په ورکینګ گروپس کې شامل کړي. سیم
دیکھیں، ہم اتنے مطمئن تو نہیں ہیں، یہ کام کافی سلو ہو گیا ہے. ایکچولی وہاں پہ ایسے کچھ نظر نہیں آتا ہوتے ہوئے، سرا ہو نہیں رہا.
مش پر سی پیک کے دن کے کار سخا مطمئن نہیں ہوں، پکم تندی سرا چی پر سی پیک کار شروع سوئے ہو پتیرو کلو کی دا کار دا دیر سستیش کار سوئے دیں. مش ارادہ لرو چی دا منصوبہ بندی دا وزارت پامرستا دا پروژو جاج اخستو دا پارا دا پروژو سفر ہم وکڑو. دوی زیادہ تکڑا چی دا سی پیک ورکنگ گروپ سی کی دا گڑون سرا با دوی پر پروژو راتلنکی خرسو پا اڑاہم معلومات ترلاسا کولی سیم. د قائمه کمیټي سفارښتونه د اکتوبر په 22 نیټه سی پیک ورکینګ ګروپس مشرانو مخې ته وړاندې کړل سوي وو، خو د هغو له اړخه څه جواب تر اوسه نه دی ترلاسه سوی. په غونډه کې د هغه پروژو هم جاج اخیستل سوی وو چې لاګت یې د 2 ارب روپو څخه کم دی. کمیټي غړو د دغه پروژو پرمختګ پر وخت او په خرڅو کې پر زیاتوالي اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د چارواکو وینا ده چې مرکزي حکومت مالی صلاحیت او لږ وسایل پروژې ترسره کولو کې لوی خنډ دی. د سینیټ منصوبه بندي کمیټي لاړه ستمبر کې کېدونکو غونډه کې هم د سی پیک پر کارکردګۍ اندېښنې څرګندې کړې سوي وې، او د کمیټي چیئرمن سلیم منډوی والا ویلي وو چې دغه معامله د چین سفیر د دوی سره رابرسیره کړې ده. بل پلو ته په لاهور کې کېدونکو د سی پیک انډستریال کانفرنس سره وینا کې د سی پیک دپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال خالد منصور ویلي چین په ټیکسټایل او توانایي په شمول بیلابیلو څنګه کې سرمایه کاری کړي چې پکې د 12 ارب ډالرو د سرمایه کاری پروژې ترسره کېدو ته نږدې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا جی ودا خبرونه هم د واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. پاکستان کې هم د اقتصادي وضع چې د وړاندې څخه هم خراب ده، او د ګرانی شرح هم اغلته ډیره زیاته ده، خو په دغه وخت کې ټاکل شوی ده چې حکومت چې د نن څخه کم پیل کېدونکي غونډه ده په هغې کې به د زمینی بجټ هم وړاندې کړي، خو په دې حکله مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې دې ته به پرینرژدي او کلک مزاحمت به وکړي. تفصیلات ارشد حسین په ریپورت کې لري.
د ورسپانی بزنس ریکارډر د اقتصادي چارو خبريال او د هیواد په مالیاتي معاملو نظر لرونکو سیړنکار طاهر امین دیوا توای پاکستان چې دا وخت د نړیوالي مالیاتي ادارې څخه د 6 ارب ډالر د پور تر لاسه کولو د پروګرام لاندې دی، غواړي چې د راتلونکو جنوري میاشتې مخکې د زمینی بجټ وړاندې کړي. دغه شان حکومت غواړي چې مرکزی بانک ته خود مختاري ورکړي او په ځنې ټیکسونو کې استثنای بیرته واخلي. هغه وایي که دغه ټیکسونو کې استثنای بیرته واغستل شوي نو د لکه بل به ډیر سیزونه ګران شي.
نو لاول خبرلته زمو ډومېسټک چې سمره پرایس دي هغه کې میډیسنز دي کاغذ سټیشنری دي ایون د ماشومانو چې کوم د سکول کتابونه دي کاپیان دي یا نور داسې چې کوم شزونه دي پاغي باندې هم اثر به پریوزي او دغه نه علاوه چې کوم په دې ټیم کې انسینټیوز ورکړې دي زمغه ایکسپورت سیکټر ته چې دا ګروث کی زمغه ایکسپورت بڑاو شي ولې چې زم تجارتي خساره چې کوم دا دومره ډیره زیاته شوی ده چې کنټرول نه بهر روانه دغه واحد حل چې کوم دي زمغه ایکسپورت بڑاوېدل دي کدا سیلز ټیکس په دې باندې ریسټور شو نو دا زمون چې کوم ایکسپورټس دي دا په عالمی باندې کې چې کوم دي دا به کمپټیټیو نه وي او نور خلکو چې کوم مال لیک هغه ویتنام دي بنگلاديش دي انډیا دي نو هغه به زمونږ زیات چې کوم دي مارکیټ کیپچر کوي.
په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل غړي مولانا عبدالاکبر چترالی وایس اف امریکا ډیو ته وایي
ملي بجټ پېښ کول دا د حکومت وکلاحت او د هغه د ناکامۍ بنیادی اسباب دي. هغه بجټ د اکانمي کې نهسته او معاشي حالت انتهایی خراب دي او دومره قرضونه واغښته چې هر یو پاکستانی اوس د قرضونو لاندې ډوب دي.
مطبوعات د حکومت لخوا زمینی بجټ وړاندې کول یو پیشګی ګام ګرځوي او وايي د سره به راتلونکي میاشتې جنوري منځ موده کې د پاکستان د ایم ایف څخه د یو بلین ډالرو پور ترلاسه کولو لپاره لارې هوار شي. همداراز په قومي اسمبلی کې د مخالف مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي
یو نوې اعلان راوړي او یونیک لار چې د سټیټ بینک ګورنر به اچھا تر سره بل نه چاته جواب دی نه نو پارلیمنت نو پرائم منسٹر تھے نو فائنانس منسٹر تھے نو پریزیڈنسی تھے زګری سٹیټ بینک گورنر دا آئی ایم ایف پرمننٹ ایمپلائی.
پاکستان په تیرو دریو کلونو کې د نړیوالو مالیاتی ادارې آئی ایم ایف څخه تر اوسه پورې 3.2 بلین ډالر پورونه اغستی او کو دراتونکو جنوري د میاشتې نه وروسته حکومت د آئی ایم ایف نه د 1 بلین ډالر پور تر لاسه کړی نو د پور د مجموعي شمیره به 3.2 بلین ډالر ته ورسیږي.
پرونه لیا جاری ده را سره ملګری اوسېږي. د خیبر پښتونخوا ستر عدالت حکومت ته امر جاری کړی دی چې د زلزلې په وخت یا د زلزلې د لاسه ورانسوي سکولونه د بیرته په شپږ میاشتو کې دننه ودان کړي. د احسان محمد خان په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د پاکستان ستر محکمې لخوا د زلزله ځپلي سیمو د بیا ودانی ادارې اراته امر شوه چې هغه سکولونه چې د 2015 زلزله کې تباه شوي د دې د ودانی کار دې په شپږو میاشتو کې دننه تر سره کړي او کدا سي و نه کړي نو بیا به پر ضد د عدالت د سپکاوي پر سر کاروایی تر سره کیږي. د دغه امر ورستو د خیبر پختونخوا بټګرام سیمې د ټیکادارانو د اتحادیې یو مشر محمد نسیم خان داسې
دلته کې هغه د فند نشته وږي هغه د ټیکادارانو نه نیمګړی پاتې شي او هغه وخت کې ریټونه ارزان وو اوس په ریټونه چې د 1000% په برخه تللی نو کچرته اکسیلریشن پکې ورکی او پرایس ایڈجسٹمنٹ وشي نو ټیکاداران چې د سکونه په ډیر زر کمپلیټ کی دغه شپږو میاشتو دوران کې به کمپلیټ کی او دا ایره میکمه چې جوړه ده نو دا اس په ستنخه اخلي او اخراجات پکېږي نو دا میکمه به هم ختم شي. دی هغه وخت میکمه دا حکومتونه نه اهلو او سپریم کورټ او پاکستان دا فیصله وکړه دا د ستاینې وړ ده.
د ستري میکمې درې کسیزه بنچ لوري چې د بیا رغونې ادارې ایرا مشر هم را رواني او رواني ته بلل شوی د وی او ای ډیوال خوا چې د خیبر پختونخوا د تعلیم میکمې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه هم وشو خو په دې اړه چا هم خبره ونه کړه. البته دا رواني په محل د خیبر پختونخوا حکومت وکیل وینا و چې په صوبه کې د سکولونو د بیا رغونې او یا فیصد کار تر سره شوی. تیر کال د 2015 کال زلزلی کلیزی په محل د بټګرام پښوړو کلی د یو سکول لستونکي او استاد چې د چینار دونه د لاندې د لستو لړۍ روانه ساتلې دوی ویلي د 2015 کال ورستو کلونه تیر شو خو د دوی سکول لا نه دی جوړ کړی شوی.
موږ غرمو ته نه سوځي ډیر ډیر ګرمي او موږ کور کې پښو جی دا چې دی جی دیکھیں اسکول میں صحیح نہیں سٹے جی کرا چمڑے اوشی زمگا چوٹی جی باران کی یخی جی مونگ یخی گی جی گرموں کے مونگ گرمی کی ڈیر جاتا جی
دا دا 2000 دا 5 زلزلې نه مخکې دا یو ډېر ښه سکول یو ماډل سکول او په دلته کې تقریبا د 2500 تر 300 پورې ماشومانو با سبق ویل اعلی افسران د دینه ټول نه خبر دي زمنګ دا پی ټی سی چیرمن او ممبران او موږ سو پیری اعلی او کام سره ډیو سره ملاقاتونه کړی دي او هم دلته کې ویزټ کوي راځي موږ دا ټول مسلې د او په مخ کې پیش کړی دي لیکن اوسه پورې دا غیسو دا نه ده شوی کله چې دلته کې سماتم وشي مړی وشي نو د کلي خلک بیا په دې اجره کې ناست دي او درې ورځې چې کم دی بیا ماشومان نه راځي او موږ سره متبادل زی بیا هم نشتی چې موږ هلته ماشومان کینو او هغې ته د درس و تدریس کار وکړو.
یاد دی وی د 2015 زلزله کې د کورونو او نور ودانو ترڅنګ د سرکاري سکولونو ودانی هم غورځېدلې وو چې یوازې په ټګرام ضلع کې د چارواکو تر مخه 111 سکولونه تر اوسه هم بیا نه دي جوړ کړی شوي. د همکار شاین افریدی سره احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ټګرام.
او په خبرونه په اخر کې د کورونا وبا په حق لا یو ریپورت درته وړاندې کوو. که څه هم دا وبا وخت په وخت نوې شکلونه مخه ترازي او هم د صحت کارپوهان وایي چې د کورونا وبا له وجې څخه خلک په ځینې ناروغیو اخته سوي دي او هغه میرمنې چې امیدوار وي یا ماشومې کېدونکې وي هغه باندې زیات اغیز کوي. د فرید شنواری په ریپورت کې تفصیلات لرو.
د صحت چارو پوهان وایي د کورونا وبا خورېدو په عمومي توګه د ټولنې ټول وګړي او خصوصي توګه ښځو په صحت بد اغیز کړی او په ذهني توګه یې بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړی دي. پوهانو تر مخه کورونا وبا په ټولنه کې د امیدوارو ښځو په بدني او ذهني صحت بد اغیز کړی او د ذهني فشار، خپګان، اضطراب او نورو رنځونو ښکار شوی دی. د خیبر تدریسي روغتون یو ماهر ډاکټر اویس نعیم وی ویډیو وته اویل وایرس وخت سره سره شکل بدلوي خو د په ضد ویکسین لګولې ښه علاج دی.
دا کووید هم مختلف نه دی، کووید هم یو وایرس دی چې کوم اول نه موجود او بس اوس یو شکل داسې شو چې کوم مونږه انفیکټ کوي. هغه شکل چې کوم انسان ته خطرناک دی هغه هغې دپاره علاج او ویکسین خورو وتو، پر ایز یوژل وایرس لایف اسټری دا هغه به ځان شنه سه شکل بدلی. شکل بدلے دو سرا اگے انفیکٹیویٹی مطلب یو کس نہ بل کس تا لگے دو اور ٹرانسمیسیبلٹی جسو نظر بلگی دے کے فرق رات لیشی ٹھیک شو. وائرس کلا ہم مکمل شکل نہ بدلی لگ ڈیر فرق وکے راضی.
ڈاکٹر اویس نعیم وائی امیدوار خزے کا کرونا وائرس پزد ویکسین وہ لگوی نو دو ہغی خزے او دو معصوم صحت تا زیان نہ رسوی.
بیماری چ کوما دا اغا پ کمزوری کسانو مانے زیاد افیکٹ کئی، چاہے اگر بوڑھا کش شی یا ڈیر وڑی کے معصوم شی یا پریگنینسی سے کل تاسو جسم مانے بہت زیاد وی کل ہم تاسو تا بیماری الگی دے کے خطرہ لگا زیاد وی ٹھیک شو. اگر یو جنرل رول دے اگر دے کووڈ دے پارا سپیسیفک نہ دے اگر بیا نور ہم ضروری شی چھ آگا آگا کسان چھ چھوٹے بوڑھا گاندھی یا آگا کسان چھ کم پریگنینٹ تھی یا اگئی تدا سے سب بیماری دا چھ کم اگئی قوت مدافعت کمائی آگے کسانوں دے پارا ویکسینیشن نور ہم امپورٹنٹ دی شی.
د صحت چارو پوهان وایي د کورونا وبا خورېدو نه پس په دې کې وخت سره د دې نوې شکلونه راغلل چې پکې ډیلټا، اومیکرون او نور شامل دي. خو د خیبر تدریسي روغتون د نفسیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد وی ویډي وته وایي د کورونا وبا د لاسه په ګڼ شمېر کې خلک ذهني رنځونو سره مخ شو
او مخ ورځې وي چې هغه کې د نفسیاتي بيماري چې دي دا ډېر زیاتې شوې وي. کم خلک چې مخکې نه بیمار وو ڈپریشن خکارو یا انزائٹی یا نور داسی کس گنڈ پھر بیماری دی ذہن چاہے کہ مبتلا و خشب و اگی دوبارہ ہوتا بیماری تازہ شوا نو دا اسم پدی زنانو کے زیاد بھی دی خطرہ خدا سو دے کووڈ خبر اکڑا دے کرونا وقت کے بیا دے لگا خطرہ چی اگر لگا نورم سے واشی نو خدا دے چی داسی زنانو تا بنی زمین نظر بھی کور کے او کلګم داسې مو تخکاری چې دا تکلیفونه په کې شته د علامات په کې ظاهریږي نو چې ډېر زر مونږه ډاکټر سره هسپتال کې رابطه کوو.
ډاکټر بشیر احمد وایي د خوځو په ذهني صحت کې کورونا وبا اثر وګرځوي نو بیا ډاکټر یا روغتون ته ورتګ پکار دی.
خدا پرګننسي دا اچھے دی امید داسې او ټایم دی چې دې کې ډېر احتیاط پکار وي. یو خدا چې دغه وخت کې کدا وارس عملو کی او کرونا وته اوشی داسې زنانو ته او کم احتیاط ته هغه دیو کی کم علاج دی هغه دیو کی علاج وسره وسره کول شي ایکم سو نقصان نشتا او بلک دای په ذهن باندې سا اثرات وی نداز بیمه هغه د سټایم دی دا امید والا چې دی ک الله تعالی د دی دا امیونټی چې کم د مدافعیت تدا تیز کړی وی
کتون خدای ریپورت تاسو د ریوا په وپاڼه او د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي د خبرونه وخت پای ته رسیږي. زکل سوم کاکړ ومه تاسو ته وخت غواړم.